یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام، د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادولو د غوښتنې او د امریکا د غبرګون په اړه د طالبانو دریځ.
باید مقتدر اقتصادي هیوادونه سیاسي مسایل شاته پرېږدي او بشري او اقتصادي مسایل مخه ته کړي.
لنا پیژان د بي پیلوټ الوتکو د غزنی د اوسیدونکو شکایت.
خلګو نه په ویره کې دي چې خدای نه خسته بمبارونه کې لا څوکونه ویني، دې هم نه خبر سي دا د چا دي.
د امنیت له نسبي ښېګڼې سره په هیواد کې دننه تفریحي سفرونه.
هغه ولسوالۍ ته زه لاړم په لومړي ځل، هلته ما راپور جوړ کړ چې جګړې ډېر زور اخیستی او له پخوا راهیسې هره ورځ به جګړه
وه. او په نړیوالو مسایلو کې امریکایي سناتوران غواړي چې پر ازبکستان د بشري حقونو د رعایت په برخه کې فشار زیات شي. په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پر هغې پریکړې غبرګون ښودلی چې د دوی استازی د دې سازمان ته نه دی منلی. ناروی د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق بسپنه کوونکي وهڅول چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. د برېټانیا د اکسفورډ پوهنتون یوه نوې څېړنه ښیي چې د کورونا د واکسینو مختلف دوزونه د دغه وایروس په وړاندې د انسان معافیت ډیروي. بشپړ خبرونه. طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پر هغې پریکړې غبرګون ښودلی چې د دوی استازی دې سازمان ته نه دی منلی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمدالله وسیق ویلي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ داسې چا ته ورکول چې هغه د افغانستان د خلکو او حکومت استازیتوب نه کوي بې انصافي ده. وسیق په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، ملګرو ملتونه باید له معقولیت نه کار واخلي او په دې اړه له سره غور وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون دوشنبې د یوه پریکړه لیک له مخې په دغه سازمان کې د افغانستان د استازي منل شاته وغورځول. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د عمومي اسمبلی رئیس عبدالله شهید اعلان وکړ چې دغه پریکړه لیک له رایګیرۍ پرته د عمومي اجماع پر اساس تصویب شو. د ملګرو ملتونو د 193 کسیزې عمومي اسمبلی دا پریکړه دا معنا لري چې د افغانستان د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحاقزی به خپلې دندې ته دوام ورکوي. طالبانو له خپل لوري په قطر کې د خپل دفتر پخوانی وایان سهیل شاهین د څوکۍ ته ورپیژندلی دی. ناروی د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق بسپنه ورکوونکي وهڅول چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. د نړیوال بانک بورډ تېره اونۍ له دې سره موافقه کړې وه چې د دې صندوق له کنګل شوو 1.5 میلیارد ډالر څخه 280 میلیون ډالر دي د روغتیا د نړیوال بانک او د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف له لارې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره آزاد شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د دغه وجي صندوق بسپنه په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل له نیول کېدو وروسته کنګل شوې ده. د دغه صندوق 1.5 بسپنه ورکوونکي باید د دغو پیسو آزادېدل تصویب کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د نړیوال بانکي وویان وویل چې بسپنه ورکوونکو د تېرې جمعې په ورځ په غونډه کې موافقه وکړه چې په دې اړه به په یوه اونۍ کې پریکړه وکړي. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یو ان ډی پی اټکل کړی چې افغانستان به د 2022 کال تر نیمایي پورې نړیواله بې وزلي تجربه کړي او د دې هیواد د 9.5 میلیون وګړو څخه باندې 90% به یې بې وزلي وشمیرل شي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی د امریکا له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو زیات ملاتړ وکړي. ملاله یوسفزی پرون دوشنبې په واشنگټن کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره د افغان نجونو پر تعلیم خبرې وکړې او ویل چې افغانستان اوس په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د سمیوی او لوړو زده کړو حق نه لري. دوی له زده کړو بې برخې کړی شوي دي. اغلی یوسفزی ویلي دی چې له افغان نجونو او ښځینه فعالانو سره ګډ کار کړی ټول یو پیغام لري او هغه دا چې دوی ته باید د کار کولو حق ورکړل شي. دوی باید پرېښودل شي چې ښوونځي ته لاړ شي. ملالا یوسفزی چې د خیبر پختونخوا د سوات سیمې اوسیدونکې ده په 2012 میلادي کال د پاکستانی طالبانو په حمله کې سخته ټپي شوه. د 2014 میلادي کال د ښځو او نجونو د تعلیم لپاره د هلو ځلو په خاطر د نوبل د سولې جایزه وګټله. د افغانۍ ارزښت د ډالرو په وړاندې په بې سارې توګه کم شوی. د کابل د شاهزاده سرای صرافانو په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې نن سه شنبه یو ډالر له 99 افغانیو سره بدلیږي. په افغانستان کې چې تر ډېره پکې مصرفي توکي وارداتي دي، د ډالرو د لوړېدو بیا عام ولس پرې کوي، ځکه چې سوداګر او دوکانداران د ډالرو له لوړېدو سره توکي هم لوړ پلوري. د ډالرو بیه په وروستیو څو ورځو کې له شپږ نوي نه 99 افغانیو ته پورته شوه. په افغانستان کې د نغدو پیسو کموالی پر بانکونو بندیزونه او د افغانستان د شتمنۍ کنګل کیدل هغه لاملونه یاد شوي چې پر اساس یې د ډالرو بیه پورته ختلې ده. د بریتانیا د اکسفورد پوهنتون څېړونکو د کورونا وایروس پر اغېزو یوه څېړنه ترسره کړې. د څېړنې پایلې ښیي واکسین هغه وخت انسان ته ښه معافیت ورکوي چې لومړنۍ ډوز د استرازینیکا یا فایزر بایونټیک او نه اونۍ وروسته پسې دویم ډوز د موډرنا واکسین وشي. د اکسفورد پوهنتون استاد ماتیو سناپ چې دا څېړنې ترسره کړې وایي له دې لارې چې کوم معافیت ترلاسه کېږي له هغه څه لوړ دی چې د استرازینیکا د دو ډوزونو له لارې ترلاسه کېدای شي. استرازینیکا واکسین د همدې پوهنتون لخوا جوړ شوی او د شوې څېړنې پایلې کولی شي د بېوزله هیوادونو لپاره ښه خبر وي. ماتیو سناپ وویل بېوزله هیوادونه کولی شي د واکسین د کمښت په صورت کې د لومړي او دویم ډوز ترمنځ وقفه کې د مختلفو کمپنیو واکسین تطبیق کړي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونې لومړی راپور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بحران د نړیوال ګروپ د راپور په غبرګون کې وایي چې دوی هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان سره لا ډېرې بشري مرستې وکړي. د دې وزارت ویاند وایي امریکا له افغانانو سره د مرستو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل کړی، خو دوی وایي د سیمې او حتی ډېرو نږدې هیوادونو تر اوسه با مفهومه ملاتړ نه دی کړی. د بحران نړیوالې ډلې پرون په یو راپور کې له امریکا وغوښتل چې په تدریجي ډول د افغانستان کنګل شوې بانکي زیرمې آزادی کړي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بحران نړیوال ګروپ د هغې غوښتنې په اړه غبرګون ښودلې چې له متحده ایالاتو د افغانستان د کنګل شوې بانکي زیرمې د آزادۍ غوښتنه کړي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس رسنیو ته وویل دوی هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان د ستونزو د حل په اړه لا ډیر کار وکړي. نیټ پرایس وایي
متحده ایالاتو ګام پورته کړی. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې په یو شمېر برخو کې همداسې کار وکړي. ټول هیوادونه په ځانګړي ډول د سیمې او نږدې هیوادونه چې لا یې معنی لرونکی ملاتړ نه دی کړی باید دا کار وکړي. خلک اړتیا لري. موږ یوازې په خبرو کې نه بلکې په عمل کې هم ښودلې ده. موږ پر نړیوالې ټولنې هم غږ کوو چې د افغانانو لپاره د بشر دوستانه مرستو د کچې لوړولو لپاره خپل هوډ لوړ کړي.
د بحران نړیوال ګروپ پرون یو راپور کې امریکا غوښتنه وکړه چې د کنګل شوی بانکي زیرمې څخه برخه دي د ازمیخت په توګه طالبانو ته ورکړي. د دې ګروپ په راپور کې لیکل شوی اقتصادي بندیزونه به هغه افغانان ډیر زیانمن کړي چې له وړاندې له سختو ستونزو سره مخ دي. راپور وایي افغانستان سره بیړنۍ مرستې بسنه نه کوي، بلکې هغه هیوادونه دي چې له طالبانو سره یې جګړه کړې باید اوس پریکړه وکړي چې د افغان دولت له ړنګېدو او ټولیز لوګې د مخنیوي لپاره افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د روغتیا پوهنی او لومړنیو خدمتونو برخه کې مرستې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او زیاتوي دا د کلونو جګړې، وچکالۍ، حضور د طالبانو د واکمنېدو او د یو مالي سیستم د نشتون پایله ده. متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس د افغانستان وضعیت ته په اشاره رسنیو ته ویلي طالبانو له واکمنېدو وړاندې وروستۍ دوی ته هر څه روښانه کړي وو او دا دریځ یوازې د دوی نه بلکې د دوی د شریکانو او متحدانو لخوا هم طالبانو سره شریک شوی وو. امریکا او متحدانو یې طالبانو ته ویلي وو که چیرې دوی په زور په افغانستان واکمن شي خپلې مرستې به پرې بندې کړي. خو نیټ پرایس وایي دوی په کلیدي موضوعاتو یعنی د بشري حقونو، ترهګرۍ سره مبارزې، د یو ټولګدونو حکومت جوړولو او له افغانستان سره په خوندي ډول د امریکایي وګړو او متحدانو د وتو په برخه کې د طالبانو چلند ته ګوري. خو طالبان بیا وایي د افغانستان وضعیت ته په کتو اقتصادي او بشري مسایل باید د سیاسي موضوعات قرباني نشي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستيال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
باید د نړۍ ټول هیوادونه او بالخصوص مقتدر اقتصادي هیوادونه له افغانانو سره د سیاسي مسایل شاته پرېږدي او په لومړي قدم کې بشري او اقتصادي مسایل له مخې تکیه او د هغوی په برخه کې له افغانانو سره مرستې وکړي.
افغانان هم ستونزو ته اندېښمن او په دې برخه کې ځانګړې غوښتنې لري. دوی وایي اړتیا ده چې د بشري ناورین د حل لپاره نړیوالو سره تعامل وشي. د ملګرو ملتونو په ګډون نږدې ټولو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه له وړاندې خبرداری ورکړی او اندېښنه یې ښودلې. که مرستې ونه شي افغانان به د تاریخ تر ټولو بد حالت وویني.
راپور کې مو واورېدل چې د امریکا متحدو ایالاتونو د بحران د نړیوال ګروپ د راپور په غبرګون کې ویلي دي چې دوی هم له نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د بشري مرستو زیاتول غواړي. په همدې حال کې ناروې د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق بسپنه ورکوونکي هڅولي چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. د نړیوال بانک بورډ تیره اونۍ له دې سره موافقه کړې وه چې د دې صندوق له کنګل شویو 1.5 میلیارد ډالر څخه 280 میلیون ډالر د نړیوال بانک او د ماشومانو د ساتنې د ادارې یا یونیسف له لارې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره آزاد شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د دغه صندوق بسپنه په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته کنګل شوې وه. د دغه صندوق 1.5 بسپنه ورکوونکي باید د پیسو آزادېدل تصویب کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د غزنی ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د بی پیلوټ الوتکو ګرځېدو یې ویره او اندېښنه زیاته کړې ده. دوی وایي شپه ورځ ویني چې د الوتکې ګرځي، نه پوهیږي چې د چا دي، له کوم لوري راځي او ولې ګرځي. د غزنی اوسیدونکي د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د دې الوتکو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
دا د هغه بی پیلوټ الوتکې غږ دی چې پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت څخه وروسته هم د غزنی ولایت تر څنګ د پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو په هوا کې ګرځي. خو د غزنی ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د دغه الوتکو ګرځېدو یې ویره او اندېښنه زیاته کړې ده. د اندړو ولسوالۍ زبطو خان وایي شپه ورځ وینو چې دغه الوتکې ګرځي، نه پوهیږو چې د چا دي، له کوم لوري راځي او ولې ګرځي، خو سخت ورڅخه ویرېږو.
دغه د ډرون تیارې زموږ په ولسوالۍ کې بېخي ډېر ګرځي، چې دا اوس څه حساب باندې ګرځي. اوس د مرجنډارې روم چې دا اوس انداخ منداخ خونه کې نه پوهېږو چې دا اوس د چا دی، د کوم ملک دی. موږ خپلې خونه نه لرو، نو دا تمن دې بل چای.
شاوخوا 10 کلن یمل خان هم د اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دی هم وایي دغه الوتکې په ډېری سیمو کې لیدل کېږي چې شپه ورځ ګرځي.
ډېر وخت کېږي چې ډرون تیارې په آسمان کې ګرځي، تنه اندړې په بر کې نه دي نیولې، بلکې شاوخوا سیمه یې ټوله تر کنټرول لاندې راولي. تقریبا 3-4 ساعت دلته ګرځي راګرځي. خلک ورنه په ویره کې دي چې خدای نه خواسته بمبارونه کې علاقه څوک ونه ویني، په دې هم نه دي خبر سي دا د چا دي، څوک یې کنټرولوي.
ځینې نور کسان بیا د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دغه الوتکو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي تر څو د خلکو ویره او اندېښنه پای ته ورسیږي.
روخان لیلزایم له غزنی ولایت کرباغ ولسوالینه. درون تیارې د تاکسره وخت ګرځي، د ورځې خو بیروباری خلک خپل روزګار باندې مصروف دي. د شپې له طرفه غږ خسي کیږي او معلومیږي په کومه منطقه ګرځي، په کومه ساحه ګرځي. نو چارواکي د غږ واوي، د ته یو لار یو طریقه جوړه کړي تر څو مخه ونیول سي او د خلکو ډار لدی بنګنی نه کم سي.
و مو غشتل چې دغه الوتکو په اړه د طالبانو د حکومت له ویاندویانو څخه پوښتنه وکړو، خو په بیا بیا هڅه کولو سره سره بریالي نسو. د تیرې تلې میاشتې په ومه نیټه د طالبانو حکومت له امریکا متحده ایالاتونو وغوښتل چې د افغانستان هوایي حریم ته د خپلو بی پیلوټ الوتکو له داخلولو څخه ډډه وکړي. طالبانو ویلی په قطر کې د لاسلیک شوې موافقې برخلاف د امریکا د بی پیلوټ الوتکو له لوري د افغانستان هوایي حریم د دوی په ټکو اشغال کیږي. خو تر دې خبرې یو اونۍ وړاندې د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی په یو کانفرنس کې ویلي وو د افغانستان د هوایي حریم د کارونې لپاره د طالبانو اجازې ته اړتیا نه لري.
د ازادۍ رادیو خبرونې اوري د غرمې 2:15 دي. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د همدې خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان مالی وزارت د سیخ ګول پر صادراتو 10% محصول لري کړی دی. د مالی وزارت بیان حامد ارغندیوال ازادي رادیو ته ویل د دې لپاره چې بهر ته په افغانستان کې د تولید شوي سیخ صادراتو ته لار اواره او د اوسپنې ویلې کولو شرکتونه له مالی پلوه په ځان بسیا شي، مالی وزارت پریکړه کړې چې د ګول سیخ پر صادراتو 10% محصول لري کړي. دی وایي مالی وزارت د غشان له پاکستان سره هوکړه کړې چې دغه هیواد به هر میاشت په افغانستان کې تولید شوي زر نه ګول سیخ واردوي او هر ټن به 10% محصول پرته د 900 امریکایي ډالرو په بدل کې پیری. دا په داسې حال کې دی چې وړاندې تر دې یو ټن ګول سیخ په 300 امریکایي ډالرو ګاونډیو هیوادونو ته صادرېده او وروسته بیا دا صادرات د صنعتکارانو د غوښتنې پر بنسټ بند شول. د افغانستان او ترکیه د کارګړي شورا رئیس په افغانستان کې د ترکی سوداګرو د رول د پراختیا غوښتونکی دی. د دې شورا رئیس سلیمان جلیو د ترکیه له اناتولي خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي چې د ترکی سوداګرو او پنګوالو غواړي چې چیرې طالبان وکړي چې د افغانستان امنیت خوندي کړي نو دغه هیواد ته دې لاړ شي او هلته دې پانګونه وکړي. ښاغلی جلیو زیاته کړې چې ترکی سوداګر باید په افغانستان کې اوږدمهاله پانګونې او تولید ته مخه کړي، ځکه د هغه په وینا په داسې یو حالت کې چې د ترکی ډیری سیالان د افغانستان له بازاره وتلي نو ترکی شرکتونه کولی شي له دغه فرصت څخه ښه ګټه واخلي. د ترکی او افغانستان د کارګړي شورا رئیس په ترکی کې له خصوصي بانکونو هم غوښتي چې په افغانستان کې له فعالو ترکی پانګوالو د ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې دی چې د پخواني حکومت له راپرځېدو وروسته ډېری بهرنیو پانګوالو له دغه هیواد خپل پانګه ایستې ده او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 99 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 110 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 25 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 116 افغانۍ او 50 پوله، یو اماراتي درهم 16 افغانۍ او 50 پوله، زر هندۍ کلدارې 1050 افغانۍ، زر پاکستانۍ کلدارې 1515 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 20 پوله.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د امریکا په کانګرس کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر او 15 نورو دیموکرات سناتورانو د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتي دي چې د ازبکستان پر مشرانو په راتلونکو خبرو کې د بشري حقونو پر موضوع ټینګار وکړي. دوی په دې اړه په یو لیک کې چې پرون د دسمبر په 16 علني شو له ازبکستانه غوښتي دي چې دغه هیواد باید د بشري حقونو په برخه کې له ژمنې سره سم اصلاحات راولي. تکل شوی چې د امریکا او ازبکستان استازي دروانی میاشتې په پای کې د ستراتیژیک شراکت د مذاکراتو په لومړۍ غونډه کې ګډون وکړي. ملالۍ بشیر د موضوع نور تفصیل اوروي.
د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس باب مندیز او 15 نورو ډیموکرات سناتورانو د جو بایدن له ادارې غوښتي چې له ازبکستاني چارواکو سره په راتلونکو خبرو کې د بشري حقونو پر موضوع ټینګار وکړي. په دې اړه په یو لیک کې یادو سناتورانو منلی چې ازبکستان د بشري حقونو په برخه کې یو شمیر پرمختګونه کړي، خو دوی غوښتي چې دغه مرکزی آسیایي هیواد د هغو ژمنو سره سم پراخ اصلاحات رامنځته کړي چې ولسمشر شوکت میرزیایف کړي دي. ټاکل شوې ده د امریکا او ازبکستان استازي د رواني میاشتې په پای کې د ستراتیژیک شراکت مذاکراتو پر لومړۍ غونډه کې ګډون وکړي. یادو سناتورانو ویلي چې دا غونډه له ازبکستان سره د امریکا د اړیکو د یوې بنسټیزې برخې په توګه د بشري حقونو د درناوي لپاره یو ځانګړی فرصت رامنځته کوي. په خپل لیک کې یادو سناتورانو یوازې د بیان رسنیو او سیاسي ازادۍ په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته لیږل شوی دا لیک د مریلند سناتور کریس وان هولن، د الینوی سناتور ډیک ډربن، د نیویارک سناتور کریسټن ګلبراند، د اوهایو سناتور شیرارد براون او د مریلند بل سناتور بن کارډن هم لاسلیک کړی دی. په دې لیک کې راغلي په ازبکستان کې پر یو شمېر اصلاحاتو سربېره هیواد په نړۍ کې له ځپونکو هیوادونو دی او دا خطر سته چې د وروستۍ لاسته راوړنې له لاسه ورکړي. په دې لیک کې همداراز راغلی، وروسته له هغه چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل، له ازبکستان سره زموږ دوه اړخیزې اړیکې زموږ د ګټو او ارزښتونو لپاره نورې هم مهمې سوې. په داسې حال کې چې موږ امنیت او د تروریزم پر ضد همکاري زیاتوو، موږ باید په ازبکستان کې د بشري حقونو پر اهمیت ټینګار وکړو. دغو سناتورانو د امریکا له ادارې غوښتي چې له تاشقند سره په همکارۍ دي په ازبکستان کې په جنایي کود کې د اصلاحاتو په برخه کې کار وکړي. د بشري حقونو نړیوال سازمان تیره میاشت وویل چې په اکتوبر میاشت کې د دوهم ځل لپاره د میرزیایف بیا ټاکل کېدل، او هغه هم په داسې حال کې چې هیڅ مخالف کاندید ته په انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازه نه وه ورکړل سوې، د بشري حقونو په برخه کې ښکاره پر شا تګ دی. پر میرزیایف وروسته له هغه انتقادونه زیات شول چې تر انتخاباتو مخکې د منتقدینو او فعالانو ځپل پیل کړل. میرزیایف هڅه کوي چې حکومت یې د پخواني استبدادي مشر اسلام کریموف غوندې نسی. زیایف یو شمیر اقدامات کړي، لکه ازبکستان یې بهرنۍ پانګونې ته پرانیست، د دې هیواد اړیکې یې له ګاونډیانو سره ښې کړې، او پر مذهبي ازادي یې د کریموف د دورې بندیزونه لرې کړل، او همداراز یې ګڼ سیاسي بندیان خوشې کړل. خو د کریموف غوندې زیایف هم په ازبکستان کې سیاسي قدرت ګټه پورته کوي، او پر خپلوانو یې تور دی چې له خپل سیاسي نفوذ په ګټه شتمنی ټولوي. د ازادي راډیو ازبک څانګې د نومبر په 14 راپور ورکړ چې په تاشقند کې پولیسو ګڼ مسلمانان اړستل چې خپلې ژیرې وخی. د دې اقدام په خاطر پر دغه مرکزی آسیایي هیواد سیمه ایز او نړیوال انتقادونه سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د نسبي امنیت وروسته اوس یو شمیر خلک غواړي هغو ولایتونو او سیمو ته سفر وکړي چې مخکې د ناامنۍ له کبله هلته نشو تلی. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي که څه هم داعش ډله یا اسلامي دولت او د دې ډلې وسلوال لا هم یو ګواښ دی، خو وایي له دې ترلاسه شوي فرصته باید ګټه پورته کړي. له بلې خوا د یو شمیر ترانسپورتي شرکتونو مسؤلان وایي غواړي ولایتونو ته د خلکو د انتقال بهیر په ارزانه او خوندي ډول ترسره کړي.
په افغانستان کې د نسبي امنیت وروسته اوس هغه خلک چې لسیزې د ځینو ولایتونو او سیمو د لیدو ارمان درلوده، ښایي دغه ارمان اوس په واقعیت بدل شي. هغه خلک چې وروسته له زیاتو کلونو یو شمېر ولایتونو ته په سفر تللي وایي افغانستان د رنګارنګ ښکلاګانو وطن دی. د دوی په خبره له پخوا اوس خلک ډېر لیواله دي چې په سفر لاړ شي. له کابله جوزجان ته تللی روحلا تلاش وایي په لومړي ځل یې دغه ولایت ولیده.
د چکر انګیزه خو له هغې وروسته راته راپیدا شوه چې دغه کوم انقلاب رامنځته شو. موږ د امنیت احساس وکړ، موږ ولیدل چې غلاوې کمې شوې، نسبي امنیت په هیواد کې په ټول هیواد کې برقراره شو. نو له دې کبله مو له څو دوستانو سره پریکړه وکړه چې څو ولایتونو ته به په چکر لاړ شو. نو همداسې مو حرکت وکړ. ټول انګیزه همدغه وه چې د امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدلو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
له بلې خوا بیا سباون مومند چې خپل یو شخصي یوټیوب چینل هم لري وایي د سیاسي بدلون وروسته تر دا مهاله 12 ولایتونو ته سفر کړی. هغه وایي که څه هم داعش ګواښتی، خو بیا هم د سفر لپاره له بل هر وخت څخه وس زیاته زمینه برابره ده.
خو ورته سخت او سفر چې کاپیسا او لوګر او بغلان ولایتو دی ولایتونو ته مونږ سفر کړی. هغه ولسوالۍ ته ز لاړم په لومړي ځل ته ماراپور جوړ کړ چې کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ و چلته جګړه ډیر زور اخیسته ول په خوار رئیس یو هر ورځ به جګړه و. ماته پکې جالب خبره دا و چې هلته د سیمې اوسیدونکو ماته ویل چې دوه میاشتې کېږي چې زمونږ ژوند داسې دی لکه نوې چې د مور پیدا شوی.
په داسې حال کې چې طالبان د عشت ځان پر وړاندې ګواښ نه بولي، خو دغه ډلې له تیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خونړي بریدونه ترسره کړي دي. سره له دې چې ډیری خلک اوس د سفر لپاره چاپیریال تر بل هر وخت څخه ښه ګڼي، خو د لارو خرابوالی د کرایو لوړ قیمت به هغه ستونزې یادوي چې ځینې کسان نشي کولای په سفر لاړ شي. خو یو شمېر ترانسپورتي شرکتونه دغه ستونزو ته په کتو د خلکو د سفر لپاره ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د دوی له ډلې یوې هم بوبر دی. دغه شرکت له تیرو 4 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. دغه ترانسپورتي شرکت د هغه کورنیو یا کسانو لپاره چې غواړي د افغانستان کوټ کوټ ته په سفر لاړ شي د موټر امکانات برابروي. د دې شرکت اجرایوي مشر حفیظ الله شجاعي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل بوبر وس محل د افغانستان هر ځای ته کولای شي سفر وکړي.
نظر برمه قیمتای کی عام است
زموږ به د بازار په نرخ دی. زموږ یو شمیر خلکو چې زونو ولایتونو ته سفر کړي کومې کرایې چې کړي هماغه کرایې موږ هم ترې اخلو. زموږ توپیر دا دی چې موږ د یو ولایت خپل سیمه په نخ کوو، بیا د هماغه په اندازه د خپل مشتری پیسې یو څه ډیر اخلو.
افغانۍ اضافه تر از مشتری خدمات چارج میکنیم.
د ښاغلي شجاعي په خبره خلک وسته چکر لپاره زیات زړه ښه کوي، ځکه په وینا یې اوس امنیتي حالات ښه شوي. د په وینا پخوا به خلک له ویرې ځینو ولایتونو ته نشو تلای، خو اوس په ډاډه زړه ځي. دغه شرکت په کابل ښار کې د آنلاین ټیکسي خدمات هم وړاندې کوي، خو په افغانستان کې یوازې دغه چاره په غوړېدا ده. له بلې خوا لا هم د ښوونځیو دروازې تړل شوي، ښځې د کار اجازه نه لري، بشري حقونه تر پښو لاندې شوي او فقر بېوزلي تر هر بل وخته زیاته شوې ده.
له آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اتلس کلن خیبر ولی تازه د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو څخه د کم عمر ځوانانو په لوبډله کې ځای پیدا کړی. دا لوبډله به په آسیا کپ او نړیوال جام کې لوبه کوي او په ترکیب کې خیبر ولی هم شامل دی. خیبر ته څلور کاله مخکې د پلار له مړینې وروسته د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې شوه، خو د ژوند له ټولو کړاوونو سره سره اوس خوبونه رښتیا شوي دي. ازادۍ راډیو د خیبر د هڅو او اوسنۍ خوښۍ په اړه یو تفصیلي راپور برابر کړی.
خیبر ولی چې په لومړي ځل د خپل یو ملګري له خولې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو په لوبډله کې د خپل نوم د شاملېدو خبره واورېده، خیزلته نه لوېده. خدا هغه رښتینی خبرو چې د کرکټ بورډ پر فیسبوک پاڼه خپور شوی و. دی وای دغه خبر په اوریدو یې له خوښۍ وژړل او په کور کې خپل مور او کوچنۍ ورونو ته وویل چې نیستینو نور لاړه. د داسې یو چا لپاره چې د یتیمۍ څپېړې وهلې، د لس کسیزې کورنۍ نفقه ورلغاړې ده او له ماښام وروسته د سړکونو پر سر د موبایل کریډیټ کارتونه پلوري، داسې یو مقام ته رسیدل یو رښتیا شوی خوب و.
د خیبر ولی بشپړه کیسه نن د ازادۍ راډیو په هغه خپرونه کې خپریږي چې د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي. اورېدل یې مه هېروئ.
تاسو لا پیغامونو
ټول دغه د تفاوت په باره کې څو واري ستاسو خلک ډېر شکایتونه کوي. موږ یې هم کوو. تفاوت موږ یو پیسې دي، زموږ خپلې نغدې پیسې دي چې د دولت سره امانت پرتې دي. نو دغه ولې دوی دغه اوږدې لارې اخیستې دي چې دغه په کې سرکۍ د کاله مثلا یا اویا زره یا شپېته زره یا لکه وه په دې کویسنه کې دي. خدای دې یو ځای ورکړي. نو پخته خو دغه نه دی چې وایي موږ دېته بودیجه نو څه برابرولی یا موږ د کومې خوا کړو. زما پیسې ستا سره حکومت امانت پرتې دي. ولې دا جنجال نه ختموي؟ ولې دا دونې خلک د چرګان نه د چا مسکنۍ ته ګوري، نه د چا دربدري ته ګوري، نه د چا وسلې وزلۍ ته ګوري؟ خو دا په ټوله دنیا کې دا یو قانون دی چې سړی تقاوت شي، د هغه دپاره تقاوت نه ګرځي چې دا عادي ده. دوی هغه پیسې یو ځای را واخلي او بس بیا یو دوکان په وکړي، یو سرای په ورانیشي، یو دوکان په خلاص کړي، یو ځای ته یو کار په وکړي. نو دا اوس څنګه حکومت کوي؟ دا پخوانی حکومت څخه دغه پاتې دي او دا خو د هغه ځای خان د وختو څخه دا کیسه پاتې ده. بېله هغه څخه خو د مامور څخه تختلي په هر معاش کې تر پیسې دي نه ګرځول دي. یعنې معنا در ساتن دغه بېچارګان دغه تکم متقاعدین سپینډري په خواري باندې یو څه کابل د دې په هغه ځای کې مراحل کې خپل اسناد به جوړي. هغه چې ماري شبیه ته واسه په دغه خبر نو سر کې د کبر او د غرور ولې دا شکوي. واسلام نور په احترام
من ولایت کجکی په ولسوالۍ کې زیدانه د بیسیم خدی د حکومت په وخت کې ولاړ یا هغه بیا طالبانو ورته وویل چې دا خدی تاسو بند کړئ. نو د بیسیم کارکوونکو هغه دې خدی بند کړی، کار یې نه کوي. دا خدی تر هغه وخته پورې ولاړ وي حکومت سکوت کوي. نو دا یوه خدا درته د کجکی وخوا ته ولاړه وه، هغه خدا چې حکومت سکوت وکړي خلکو سره چور کړله او سره ویرې وړه پرزیه. بیا چې د بیسیم کارکوونکي راغله نو د هغې پرزیه خلکو د بیسیم کارکوونکو ته ور وسپارله. نو اوس د کجکی خلک چې دی هغه ډیر د ټلیفون سره په تکلیف دی. نو زموږ د مخابراتو د وزیر ته دا خواهش دی چې د کجکی خواته دې یو بله ریډیشن خده ودروي، یا د غټه خده ودروي، یا کوچنی خده چې باره واټساپ هم پکې فعال یا نور هم خلک اجنې اخلي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې راپورونه او مطالب هم دومره د وخت 12:30 د نوریاس نوري ته غوښی چې د خبرونو لنډیز اوروي.
طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پر هغې پرېکړې غبرګون ښودلی چې د دوی استازی دې سازمان ته نه دی منلی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمدالله وسیق ویلي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ داسې چا ته ورکول چې هغه د افغانستان د خلکو او حکومت استازیتوب نه کوي بې انصافي ده. ناروې د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق بسپنه ورکوونکي وهڅول چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالۍ یوسف زید امریکا له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو زیات ملاتړ وکړي. یو شمېر امریکایي سناتورانو د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې وغوښتل چې د بشري حقونو په خاطر پر ازبکستان فشار راوړي. د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب مینندس او 5 ډیموکراتو سناتورانو دغه غوښتنه په یوه لیک چې پرون خپور شوی د بایدن له ادارې کړې ده. او د بریتانیا د آکسفورډ پوهنتون یوه نوې څېړنه ښیي چې د کورونا د واکسینو مختلف ډولونه د وایروس په وړاندې د انسان معافیت ډیروي.
سمک غاغله ازادۍ رادیو او ری ازادۍ رادیو د سهار له و د مخام تر او و ورځې دونه خبريږي. د مخام په او وجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاغ آشنا رادیو پیریږي. د مخام له و د سهار تر او د امریکا غاغ آشنا رادیو او د سهار له و د مخام تر او ازادۍ رادیو او ری او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. د دې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په ورس ته دوهمه نیمای کیو تاسو را بولم چې د ازادۍ رادیو اونیس بس 25 دقیقې واوري. 25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت یې کړی
نه ځات پته کول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیس بس.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنه. بیا حمزه صفی الله ستنګزای د ازادي رادیو په دغه ونیز بحث کې تاسو خدمت کیم. په دغه بحث کې بل خپل ملمنو سره په دې باندې خبري وکړو چې د امریکا متحده ایالاتونو په شمول څه باندې شلو هیوادونو په افغانستان کې د افغانستان د پخواني دولت د اردو او پولیسو د ګڼو عسکرو د وژل کېدو او تریتم کېدو په ارتباط باندې اندېښنې ښودلې دي. همدارنګه د دغه پیښو په ارتباط باندې د خپلواکو څیړنو غکړه ده. دا چې دغه تورونه تر کومه ځایه پورې رښتیا دي په دې اړه باندې ځینې مرکې شوي دي. همدارنګه له پخوانیو عسکرو سره خبرې شوي چې هغوی ته ګواښونه دي. طالبانو که څه هم عمومي عفو اعلانه کړې ده خو ویلي دي چې که څوک د دوی له عمومي عفوې سرغړونه کوي جزا به ورکړي. طالبانو ویلي چې دوی د پخوانی دولت له عسکرو سره کار نه لري او یوازې شخصي تربګنۍ او دښمنۍ دي چې دوی هڅه کوي مخه ونیسي. تر هر څه مخکې به په دې اړه یو راپور وورو او بیا به د پروګرام له میلمنو سره په دې اړه بحث وکړو.
ورځ تر بلې په افغانستان کې د مخکینی جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي سرتیرو او د استخباراتي مامورینو او دولتي کارکونکو ناڅاپي وژنو ته اندېښنې ډېریږي. تازه د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ 22 هیوادونو یو اعلامیه کې لیکلي دوی هغه راپورونو ته چې د طالبانو لخوا د مخکینی نظام د سرتیرو وژنې مستندې کړي اندېښمن دي. اونۍ وړاندې د بشري حقونو څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د همدې مستند راپور له خپرېدو وروسته د نړۍ دوه ویشتو مهمو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپره کړي ټینګار کړی چې دا کړنه د بشري حقونو څخه جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوي عمومي بخنې سره ټکر کړه. د نړۍ د دې لویو قدرتونو په ګډه اعلامیه کې زیاته شوې دا راپورونه باید پرون او چټک ډول وڅېړل شي او مسؤولان باید ځواب ویونکي واوسي. د هیوادونو د دې څېړنو د پایلو د خپرېدو غوښتنه هم کړې څو په سملاسي ډول د نورو ورکېدونو او وژنو مخنیوی وشي. اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې د مخکني جمهوري نظام د سرتیرو او چارواکو لپاره اعلان شوې بخنه په اغیزمن ډول عملي کړي څو ډاډ ترلاسه شي چې د دوی په ټولو لیکو کې عملي کیږي. خو د طالبانو حکومت دا نه مني چې دوی د په قصدي ډول مخکني نظامیان او یا هم حکومتي چارواکي په نخښه کړي وي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایان سعید خوستی ازادي راډیو ته وویل د ډیرو دا ډول پیښو تر شا شخصي تربګنۍ دي چې دوی یې د مخنیوي هڅه کوي.
د دوی سره اسناد او شواهد موږ ته راوړي، موږ سره د شریخ دي، موږ به په هغې اصولي اجراءات وکوو. خو دا دروغ دي، پروپاګند دي، حقیقت نه لري. ولې د موږ سره اسناد او ثبوتونه څوک نشي شریکولی؟ خو د اسلامي عمارت له لوري څوک نه دي وژل شوي.
خو د بشري حقونو د څار سازمان تېره اونۍ وویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې ښایي د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخواني حکومت پلوو ملیشو تر سلو زیات پخواني غړي په غزني، هلمند، کندهار او کندوز کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یا ورک شوي دي. په استرالیا کې مشت د دې سازمان غړي ماهر مومن ازادي راډیو سره خبرو کې بیا هم ټینګار وکړ چې طالبان باید د خپل هغې ژمنې درناوی وکړي چې د مخکني نظام د نظامیانو په ګډوني حکومتي چارواکو ته اعلان کړی ده.
دا چې د دوی د سلطې لاندې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پخواني امنیتي ځواکونه ترتم کیږي او وژل کیږي، دا باید په ټپه ودرول شي. دو خلکو ته دا اطمینان ورکړل شي چې طالبان خپلو ژمنو ته متحد پاتې کیږي.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د حساب ورکولو نشټوالی د بشري حقوقو د سرغړونو د څېړنو په برخه کې د ملګرو ملتونو لخوا د څېړنې اړتیا جوتوي. څو پر وضعیت څارنه وشي او د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه له څېړنو وروسته راپور ورکړل شي. امریکا، اروپایي ټولنه، جرمني، فرانسا، برېټانیا، استرالیا، بلجیم، بلغاریا، ډنمارک، کاناډا، فنلند، جاپان، نیدرلند، نیوزیلند، شمالي مقدونیا، پولند، پرتګال، رومانیا، هسپانیا، سویډن، سویټزرلند او یوکرین هغه هیوادونه دي چې دا غږ یې بدرګه کړی او زیاتوي دوی به له طالبانو سره د دوی د چلند پر بنسټ مخکې ولاړ شي.
راپور کې مو واوریدل چې څه باندې شلو هیوادونو په افغانستان کې د پخوانی اردو او پولیسو د غړو د تریتم کولو او یا هم د وژلو په ارتباط باندې اندېښنې ښودلې او د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې ده. طالبانو دغه ادعاوې او راپورونه رد کړي دي. په همدې ارتباط له پوځي کارپو یوسف امینزازی او له سیاسي کارپو تواب عبدالله سره خبرې کوو. دواړو ته ښه راغلاست وایو. پیل به له ښاغلي زازی وکړو. ښاغلی زازی، د افغانستان پوځ او پولیس او همدارنګه امنیت کې شاوخوا درې لکه کسان مصروف و دندې ترسره کولې، یوازې مشران او قمندانان فکر کوم وتلي دي بهر ته، نو 90% بیرته په افغانستان کې پاتې دي. څومره ممکنه ده د افغانستان غوندې یو ټولنه کې چې د غچ اخیستلو مسله ډېره جدي نیول کېږي دغه پیښې ترسره شوي وي؟
مننه، سلامت اوسې تاسو ته او تاسو د راډیو ټولو اورېدونکو ته او ګران میلمه ته خپلې نیکې او سلامات وړاندې کوم. ګوري، امارت اسلامي اعلانول دا څه توکي نه دي چې هغه د اسلام دین اساساتو ته چې وګوري او د اسلامي مخکې امیرانو ته تاسو فکر وکړي، نو دوی ټول د دغه بشر دپاره، د دغه انسانانو لپاره، د دغه مسلمانانو لپاره مسؤول دي. هغه که شخصي بدې وي، هغه که قصدي اعمال وي، هغه که هر څه وي، یعنی دوی مسؤول دي چې د دغو مسایلو مخنیوی وکړي، څېړنې وکړي او ډېر عاجل اقدام وکړي او د ولس سره دغه مسله شریکه کړي او مجرمین باید په سزا کې محکوم کړي. دا دلیل نشي کېدای چې دوی وایي، ځکه جګړه د امارت اسلامي یا د طالبانو او د جمهوریت ترمنځ وه، د افغانستان اسلامي جمهوریت ترمنځ وه. دواړه خواوې زخمیان ورکړي دي، ټپیان ورکړي دي، خلک یې د منځه لاړ دي. دواړو خواوو ته وخت چې اعلان کیږي چې آفره، نو که چېرته حقیقي درست امارت اسلامي، اسلامي احکام، شریع احکام دلته په خلکو باندې عملی کوي. اولین ګام د داو کې چې دوی د خپل باید خپل صفوف اصلاح کړي.
خغلی زازه ما غوښتل وپوښتم چې څومره ممکنه ده اوس په دغسې حالاتو کې چې دوی سره جګړې هم کړي دي، تاسو یادونه وکړه چې ګڼ کسان د دواړو خواوو مړه شوي دي او ټپیان شوي دي، څومره ممکنه ده چې دغسې اتفاقات چې شوي دي او راپور شوي دي چې مثلا شاوخوا سل سرتیري یوازې د دوی په راپورونو کې یا تریتم شوي یا وژل شوي یا ځورول شوي دي، څومره دغه پیښې ممکنې دي ستاسو په نظر چې پوځي کارپوه یاستې او د افغانستان حالات هم څاري؟
ز بغتی بیرو مسائل نه چیزې او رسانې طریقه او د فیسبوک او د یوټیوب او دغه چینلونو طریقه ما اوریدلې دي، خو بعض مسائل ما خپل لیدلې دي. مثلا زه تاسو ته وایم چې دلته په کابل ښار کې د چیزې لینکډین پیژنم یو نظامی پخوانی افسر، هغه تعدید شوی دی، هغه بول شوی دی، هغه موټر یې تنه اخیستلی. مګم وخت چې موږ اقدام وکړل، دوستانو بعضې خلکو په خبر کړل، سر د هغه نام وځورولی شو او د موټر ډېر مسایل یې تنه خلاص کړي وو، خو هغه سړی هم راغی او موټر یې هم خوشي وو. یعنې دا شوي دي، غیر مسؤولانه کارونه دلته شوي دي او خلک وهل شوي دي. یعنې زه په خپله مشکل پر څه کې ده؟ مشکل چې خلک اوس هم ویره لري دوی خپل آرس کېږي نه سر دغه نه چې دوی مثال متضرر شوي دي یا دوی سره تاوتریخواله شوی دی. غیر
دې مسلې ته به وروسته راشو چې دوی ته څومره فرصت ورکول کېږي چې غږ یې واورېدل شي. ښاغلی تواب عبدالله، له تاسو هم غواړم وپوښتم چې تاسو هم د افغانستان وضعیت څاري، څه فکر کوئ څومره ممکنه ده دغسې پیښې چې دوی راپور کړي دغه شوي وي او څومره به دغه پیښې شدیدې وي اندازه؟
زه د خپل ور سره ستاسو لیدونکو درنو لیدونکو ته محترم ملمتا یوسف هم سته او تاسو ته صافي صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وړاندې کوم نوی تحفه ده راوشي د افغانستان کې هدفي وژنه ته او یا د دغه مسلې ته طالبان څومره توجه کړې ده. د طالبان اسلامي امارت زموږ اساس په هیواد کې هدفي وژنې اوږده سابقه لري. دلته چې هر دولت تیر شوی دی، راغلی دی، د تیر دولت پوی کډرونه چې دی حتی وجهلې په دې وجهون کې د منځ وړي دي تر څو هغوی د خپل راتلونکي دولت دپاره درد سر بللو. او دا یو غلط او ناوړه سیاست دی چې زموږ ستاسو په هیواد کې همیشه پلي شوی دی. ورسره پخوا کې هدفي وژنې چې دي دلته لکه څنګه چې د طالبانو ویاند هم ورته هم اشاره کړې ده چې دا شخصي تربګنۍ دښمنۍ دي. د هغې وجنه چې دی خلک شخصي هدفي وژنې کوي، سړی نه معلومي کې، خو مګر ځکه چې اوس طالبان اسلامي امارت حاکم دی پړی په دې وایه چول کېږي او مسؤلیت هم دې ته راځي کېږي که د اسلامي لیدلور څخه هم ګورو اوس حاکم ټیم چې دی طالبان اسلامي امارت دی او په یو اسلامي نظام کې چې دی که د هیواد په هر کونج کې کوم کس ووژل شي دا او قاتل معلوم نشي نو قاتل چې حاکم ټیم دی. که دا موږ پرون د اشرف غني په اړه باندې ویلې نه طالبان اسلامي امارت په اړه باندې هم وو، نو دا د دیو مسؤلیت جوړیږي چې دیو باید فضا داسې ایجاد کړي چې په هغې کې د دیو پخوانی سیاسي حریف هم د مسؤلیت احساس وکړي او پلویانې هم وکړي. که اسلام پال دي، که چپګرایا دي، چې هر څوک دي، هغه د دې وطن خلک دي چې په دې وطن کې باید د مسؤلیت احساس وکړي. دا به شو چې نن ولې په دې اړه باندې د اروپایي ټولنې د شلو هیوادونو څخه زیاتو هیوادونو چې د فکرمندي څرګنده کړې ده او دوی دغه خبر راپورته کړې ده، دا څه پېښ شوي دي؟ که موږ او تاسو د یو څیز باید واضح کړم، زه شخصا د یو بې ګناه انسان په مرګ باندې هم خفه کېږم که هغه د هر فکر او هر عقیدې څښتن اوسېږي. مګر ما ته دلته د تعجب وړ خبره ده، دې شلو هیوادونو دغه اواز پورته کول په دې معنا دي تر پرونه پورې چې شل کال زموږ په هیواد کې بمبار کېدلو، انسانان وژل کېدل، درې سوه څخه نیولې تر څلور سوه پورې انسانان وژل کېدل. هېڅ داسې هماهنګي د اروپایي ټولنې او د امریکا ترمنځ موجوده نه وه چې دغه انسانانو لپاره اواز پورته کړي په دومره چټکۍ سره او په دومره دغه سره ورته په میډیا کې هم اواز ورکړي. مګر نن چې د تېر دولت کارمندان وژل کېږي، اختطاف کېږي یا په هر نام باندې چې دی تریتم کېږي، نن دغه شل هیوادونه راپورته کېږي او دغه څو کسان دپاره چې دغه د وژنې ګراف که تاسې وګورئ که هر څوک وګوري په افغانستان کې ډېر راټیټ شوی دی د پخواني نسبت ته. تاسو وجه چې دا خلک نن د دې سیزن د پرواز پورته کوي مګر د هغه درې سو څلور سو کسان د پرواز نه پورته کیدلو وجه څه ده؟ د دې شاته کوم راز پروت دی؟ په دې باندې باید هم خلک فکر وکړي. نو که مونږ عموما د افغانستان حالات ته وګورو، مرګ ژوبلي ته وګورو، په دې کې ډېر زیات تغییر راغلی دی. راځئ چې بل له زاویې څخه هم دا سیزنه وڅېړو چې وجه څه ده، ولې هغه انسانان نو د هغوی ژوند ارزښت نه لرو؟ دا که هر څوک که په دولت کې کار کړی و که نه و کړی، که عام افغان و، انسان خو که نه، هغه تلف کېده، هغه وژل کېده، د هغې دپاره هېچا اواز نه پورته کوو. مګر نن د تېر دولت کارکوونکي له منځه وړل کېږي، وژل کېږي په یو نامه په بل نامه باندې، چې درجه چې دی، ګرافې چې دی، ډېر ټیټ دی. مګر دې ته اواز ورکول کېږي، او دا چې د میډیا ته راوځي، دا چې دی رابرسېره کېږي، د نور دنیا هېوادونه پینې وکې کوي، دې وجه څه ده؟ په دې باندې هم باید لږ بحث وکړو صافی صاحب، چې ولې داسې کېږي.
بله صافی، زموږ تخنیکي همکار دی، زه صفي الله ستانکزی یم، فقط یو تاسې دا چې بله زه غواړم وپوښتم چې د دوی دفاع وزیر ملا یعقوب او همدارنګه تر هغه وروسته ځینو نورو چارواکو هم، البته ملا یعقوب په مشخص ډول د ځینو پیښو تایید وکړه. ده وویل چې ځینې پیښې شوي دي، خو ویل چې څوک سرغړونه کوي هغوی به مجازات کېږي. د دوی د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم قهار بلخي پرون وویل چې د عفو له فرمانه سرغړونه به په جدي توګه باندې تعقیبېږي او هغه مجرم کسان به مجازات کېږي. په خوا خو به جنګ و، طبعا دواړو خواوو کې خلک وژل شوي دي، او وخت په وخت د بشري حقونو مدافع ډلو، نړیوالو مدافع ډلو په دې اړه باندې خپل غږ پورته کړی دی. همدارنګه ملګرو ملتونو سرمنشي خو ډېر کله په افغانستان کې د دغه جنګ جګړو د درېدو غږ پورته کړی دی، یعنې دغه کار شوی دی، د کلام چې ملکیانو ته تلفات رسېدلي په هره سیمه کې چې وي. بله دا چې دغه اوامر چې دوی ورکړي دي چې خلک مه وژنې، په خلکو باندې کار مه لرئ، د دوی رئیس الوزرا هم څو ورځې مخکې چې وینا درلوده ویل چې باید خلک ونه ځورول شي او فرمانونه باید سم تطبیق شي او ومنل شي. اوس له دغو ټولو اوامرو سره سره ولې یو طالب قمندان په یو کلي کې مثلا دومره قدرت لري چې یو څوک مجازات کی؟ دغه صلاحیت د ته چا ورکړی دی؟ ولې دومره قدرت حس کوي دی؟
طبی خبره ده چې زموږ استاذ په هیواد کې اوږد جنګ تېر شوی دی، د هغې جنګ څخه وروسته چې دا اوس کوم حالت راغلی، دا حالت به هم تغییر خوري. یقینا د طالبانو ډلې ته چې دی هم ځینې کسان چې دی مخلص کسان د نه شوي، چې هغوی صرف په دغې هیواد کې د اشغال خاتمه غوښتله او په دغې هیواد کې چې د اسلامي نظام غوښتلو، مګر په دې کې طالبان کې هم ټولې ملایکې نه دي راټولې شوي. په دې کې به داسې کسان د نه شي اوسېږي چې هغوی قدرت غوښتلو او قدرت یې د یو څه خاص امتیاز خاطر غوښتلو. مثلا ځینې خلک به داسې ورته نه شوي چې هغوی دلته خوانی شخصي دښمنۍ لرودلې، د خپل دښمن، د خپل حریف له لاسه چې تلې طالبان صف ته نوتې دي، نن قدرت په لاس ورغلی دی، د هغې قدرت څخه غلطه استفاده کوي. مګر دا هم د طالبانو مسؤلیت جوړېږي چې د دغې سړي د قدرت مخه ونیسي، څنګه کولی شي په دغې خپلو کسانو باندې لاسبری اوسېږي، د دېو اطاعت کولی شي، لکه څنګه چې دې بایت کړي د خپل امیر سره، که چېرته په واقعي توګه دې بایت کړي اوسېږي، دوی باید د خپل امیر اطاعت وکړي کې نه وي کړی اوسېږي، او د خپلو شخصي عقدو په خاطر دغې سفته نوتې اوسېږي. دا اوس چې دوی کوم کمیسیون جوړ کړی دی د استفوف د تصویر لپاره، دا د هغې وظیفه جوړېږي چې هغوی باید هرو مرو د خلک ونیسي، یا زندان ته واچي، یا د وظیفو څخه لرې کړي. دا اوس د دوی موثرتوب پورې اړه لري چې دوی څومره موثر دي په خپلو پلویانو باندې، او دوی څومره په یو اتفاق او په یو اواز دي، په یو غږ دي، لکه څنګه چې دوی دعوه کوي. که د دوی ویاندان سره موږ تاسو خبرې وکړو، هغې دوی طالبان اسلامي امارت یو صف دی، په کې ډلې نشته، ډلبازي په کې نشته دی. نو دغلته دغه ټکی اوس دوی ته راځي کېږي چې دوی څنګه په خپلو کسانو باندې، په خپلو افرادو باندې نفوذ لري، څنګه کولی شي دوی د دغسې غلطو کړنو څخه منع کولی شي.
بله مننه ښاغلی تواب. ښاغلی یوسف امین زازای، څومره مهمه ده چې د عفو دا فرمان چې د طالبانو مشر ورکړی او په وار وار هم شریک شو، دغه تطبیق شي په رښتینې توګه باندې؟ ځکه انتقاد دا دی چې د دغه فرمان سره سره دغه پیښې شوي دي او راوروسته لا تشدید شوي دي دغه مسایل.
ګوري دوی خپل صفوفو ته دا اعلانونه بار بار کړي دي، دوی د مشرتابه له طریقه حتی ورته ویل شوي دي که چا باندې دعوه وي یا حق قتل وي، هغه ته معاکه شته، څرنوالیګان شته، دوی د مراجعه باید وکړي، یعنی چې عدالت تامین شي. لیکن متاسفانه دا کار نه کېږي. دا زه نه وایم چې ټولنې کې ستونزه نشته، زه نه وایم چې دا مشکلات نشته. مونږ دغه ټول بحث دې دپاره دی چې طالبان او خلکو ولس دوی مسئولیتو ته متوجه کو. مونږ نه چاپ سے تخریب کوو نه د تخریب هغه لرو چې ورته وایي اراده لرو د اصلاحاتو کو هغه ده مونږ اوس که چېرته دغسې فرمانونه بیا پلي کېږي نه د دشغونی فرمانونه ته نه جوړوئ چې د خپل شعبه کې به م نه تطبیق کړو بیا دا معنا نه لري که نه. مونږ د افغانستان خلک د دغو نه ډېر سخت ځورېدلي وو په دغه څلوېښتو کالو کې ځورېدلي وو. مونږ هیله مند یو او مونږ تمه لرو مونږ د دغه امید لرلو او لروی چې داسې یو نظام راشي چې هلته د قانون حاکمیت باید وشي، هلته باید عدالت پلی شي. دغه د ما وجیبه هم ده، د دوی وجیبه هم ده. که امارات په ما باندې حق لري چې زه باید کوم مسایل ترسره کړم، مونږ هم دا حق لرو چې امارات د مونږ دپاره هم خپل مسؤلیتونه باید ادا کړي. خبره په دغه کې ده چې ولې دا خبره تر دغه حته رسیږي چې بیا دغه هیوادونه مخکې لکه دوست مو چې ویلي عکسالعمل ښکاره کوي. اوس مونږ هم د دغو هیوادو سره په صفت یو بشر، په صفت یو انسان، په صفت یو مسلمان، که هغه اسلامي هیوادونه دي که کفري یا نور نظامونه دي او حکومتونه دي، مونږ هم دعوه لرو. مثلا زه داسې ویلی شم چې ما کې به مشکل وي، ما کې به ستونزې وي، زه به دلته مثال کمقله خلک بلرم، سویات هغه سواد به مې کم وي، جاهل بلرم، حتی مخرب او خاینین بلرم. دا خو په هر هیواد کې شته، د هر ټولنې کې شته. لیکن ما د نور هیوادونه غلطه د هیوادو په خلاف د دغو اشخاصو نه موه غلطه استفاده افغانانو نه ده کړې. او سوال دا ده چې دا نړیواله ټولنه چې هغه اسلامي هیوادونه ټول پکې د ګوانجان مو دي، ولې د ما د یو جاهل نه دوی غلطه استفاده کوي او د ما د خاورې د افغانستان په خلاف ته نه استفاده کیږي؟ بالاخره دغه وطن د خطر رسیږي. دا هم بشری ناورین ده، دا هم بشری نقض ده، دا هم د حقوق بشر نقض ده، دا هم نړیوال اصول نه دي، دا هم ګاونډیتوب اصل نه ده، دا هم اسلامي اصل نه ده، اسلامي ورورولي نه ده. یعنی د مونږ دعوا هم د نړیوالو سره د سیمې وادو سره دا دعوا لرو، مګر متاسفانه د افغانانو غږ نه چا پورته کړی نه څوک اوري. مونږ مکلف یو، امارت اسلامي مکلف ده چې ټول اصول د اسلامي حتی نړیوال مشروع غوښتنې دوی عملي کړي. دا د افغانانو غږ هم ده، مګر متاسفانه چې د ټولو خواو نه دغه مسایل نقص کېږي او نړیوال په ډېرو مسایلو بیا رښتا سره لکه دوستمو وي چې چپه خوله پاتې کېږي. مونږ اوس زه په صفت افغان د دغه نړیوالو شل هیوادو سره منم چې دا مسایل ترسره شوي دي، مګر دغه شل هیوادونه خدای دا ومني چې دوی ما په کورنۍ چارو کې دغه درې څلوېښت کلن جګړه کې ولې افغانان وژل کېږي؟ دا وسلې خو د تاسې دي، وسلې خو تاسې ورکوئ، تمویل خو تاسې کوئ که نه؟ د ما د یو ظالم نه یو مجرم نه خو تاسې غلطه استفاده کوئ که نه؟ تاسې د حق کوئ، تاسې ډالر ورکوئ، تاسې دفتر یې ورکوئ. او د جبهې د مقاومت د دفتر دپاره امریکا تی ولې ورکوي؟ مثال په فرانسه کې تغه جګېږي د دایت نه داعش نه حمایت کې ته غلی ورته ناست یې، د ما فریاد هم واوره. دا یک طرفه جاده نه شي کېدلی، دا ټول مونږ مکلف یو، ټول نړیوال ټول هیوادونه، چې مونږ بشري حقوق باید نقض نه کړو، د یوه بل په هیوادو کې باید مداخله ونه کړو، د کورنۍ چارو کې د ټولو مشروع غوښتنو ته باید مونږ ټول لاسرسی وکړو. دا څلور آسماني کتاب هم دا حکم کوي، دا نړیوال اصول هم دي او دا اسلامي اصول هم دي، دا ګاونډیتوب اصل هم ده.
مننه ښاغلی زازه.
بشر د پاره اخته دي،
تواب عبدالله، طالبانو ویل چې دغه سپیخي پروپاګاندي او دوی دغه کار نه دی کړی، دوی شخصي ترپګنې او دښمنۍ او عوامل وبلل دغه شیان، مګر بیا یې ویل چې ثبوتونه او شواهد لري را وړاندې کوي، په فیسبوکونو کې په یوټیوبونو کې ویډیوګانې راوتي دي. اوس په دغسې حالاتو کې چې ټلویزیون او راډیو دا خبریالان محدود شوی دی، دوی نشي کولای یا خپلواک سرچینې او منابع نشي کولای دغه پیښې تایید کړي، خو حداقل دغه ویډیوګانې شته او ښکاري هم په ویډیوګانو کې چې وسلوال کسان دي. نو د طالبانو په حاکمیت کې به په یوه سیمه کې چې طالبان حاکم دي له دوی پرته څوک وسلې ګرځوي او ګرځولی شي؟ یوه خبره بله ده چې دغه ویډیوګانې چې راوځي دا خپله آیا ثبوت کېدای شي که څنګه؟ دغه څومره مهمې دي چې دا وڅېړل شي د طالبانو لخوا، ځکه چې کسان پکې ښکاري، مخونه ښکاري، خبرې خبرې ښکاري چې په څه مورد باندې غږیږي. مثلا په قندار کې یو ویډیو د قندار نه نشر شوی، او فکر کوم چې په یو ویاله کې یو پخوانی عسکر ګواکې د راڅملی په ویاله کې وهي په لختو باندې او زوروي. پوښتنه ترې کوي چې ولې دې دا کار وکړ، ولې دې هغه مړ کړ، د دوی په خبره البته یا دې وزوراو. دغه ویډیوګانې راوتي په تخار کې مثلا ښکاري چې یو پخوانی عسکر دوی ضربه کوي، ولې دغه څه شیان شوي دي. نو فکر کوي چې بیا هم دا پروپاګاندا او که څنګه؟
نه، د طالبانو د ویندویانو یا د هغې د پلویانو دغه ادعا چې هغې دي بالکل په سل په سلو کې ردوي او وایي چې داسې کار نه شوی، دا چې دی د هغې ضعف ښکاره کوي. په دې باندې سړی کم نه راځي چې په خپلو مشکلاتو باندې اعتراف وکړي، په خپل ضعف باندې اعتراف وکړي، ځکه چې دولت دی او د دولت د چتر لاندې چې دی کړنې ترسره کېږي. خو موږ او تاسو چې دی دلته قضاوت په نسبت باندې کوو، د پرون او نن په حالاتو باندې موږ او تاسو قضاوت کوو. زه په مطلق ډول باندې هېڅ نشم ویلی او نه یې ردولی شم، او نه د سالم فکر خاوند چې اوسېږي هغه به دا کړنې رد کړي چې د طالبانو په نظام کې داسې نه وي شوي اوسېږي. مثلا موږ او تاسو کې راشو د مشرقي زون ته، ننګرهار ته، لغمان ته، کونړ ته، دې ولایتونو ته راشو، په دې وروستیو کې هلته څومره وژنې شوي دي، هدفي وژنې بلې، هرې وژنې چې بلې د داعش په نامه، د بل په نامه باندې، هغه هم د میډیا څخه، د میډیا سترګو څخه لرې پاتې شوي دي تر ډېره حده. تر ډېره حده یعنی د هر څومره ویل شي په افغانستان کې د میډیا ازادي شته، د بیان ازادي شته، هو مختدر رسنیو ته شته، لکه راډیو ازادي چې همداسې امریکا غږ د بی بی سي دی، بل د بل دی، دوی ته شته. خو هغه کومې چې داخلي رسنۍ وي اکثره هغې فعالیتونه ولاړ دي. وجه څه ده؟ د هغوی فعالیتونه په دې خاطر ولاړ دي چې هغوی یریږي، ډارېږي، نه شي کولی هغه څه چې د ډیموکراسۍ په دوران کې، حتی چټله ډیموکراسي وه، خو د هغې په دوران کې چې کوم څه متاثر لرل، هغه میډیا وه چې میډیا پکې تر ډېره حده برلاسې وه. یعنی یو معمولي کار به هم چې دی رسنیز کېده، راوته به خلک به پرې پوهېدل، مګر نن پرې محدودیتونه شته دی، څوک حل وایي، څوک نه وایي. زه په دې باورمن یم چې د طالبانو په دوران کې هم دغه کړنې شوي دي. دا چې د هغه ویاند ولې په مطلقه توګه باندې دغه سیزونه ردوي، دا د هغه ضعف ثابتوي. په دې باندې سړی کم نه راځي چې په خپلو مشکلاتو باندې اعتراف وکړي. صحیح دی، نوی دولت دی، درې څلور میاشتې لاندې پوره شوي، درې میاشتې نه شوي، څلور لاندې پوره شوي او پوره کېږي ورځ نیمه کې. نو دوی باید اعتراف وکړي په خپلو ضعف باندې او په هغې باندې کار وکړي.
مننه ښاغلی تواب. په همدې سره د پروګرام وروستیو شیبو ته رسیږو. له تاسو نه به دغه وروستۍ خبره هم واورو. زموږ یو مشر همکار نظر صاحب تل وایي چې جمبندي به وکړو په آخر کې، نو که تاسو د خپل لنډ نظر ووایئ چې څه باید وشي دغسې حالاتو کې، البته یو دقیقې شاوخوا کې کووایئ لطفا. مننه.
خبره خو ټوله بیرته هغه فرمان ته راځي. د طالبانو پلویان که ځوانان دي، که مشران دي، که هر څوک دي، هغه باید د خپل امیر اطاعت وکړي. او کوم جامع فرمان چې صادر شوی دی په دې اړه باندې عمومي افوا اعلان شوی ده، هغې ته باید اعتنا وکړي، هغې ته باید ټول ور وګرځي او هغه عملي کړي. که چېرته غواړي چې قوي مرکزي دولت ولري طالبان، هغې باید د خپل امیر اطاعت وکړي. لکه څنګه چې امین صاحب هم ورته اشاره وکړه، د اشرف غني یا د کرزي د فرمانونو په شان باندې باید د دوی د امیر فرمان نه شي چې هغه د ارګ د څلور دیوالۍ څخه اخواته نه چلېدلو. نو که دوی غواړي چې قوي مرکزي حکومت ولري او د خلکو په زړونو باندې دولت وکړي، دوی باید د خپل امیر اطاعت وکړي او د هغې فرمان ته چې دی د هغې د فرمان قدر وکړي او هغه عملي کړي. که موږ او تاسو غواړو په افغانستان کې آینده ولرو، په افغانستان کې یو قوي نظام ولرو، موږ او تاسو باید قانون ته رجوع وکړو او قانون په ټولو یو شان عملي کړو. که چېرته د طالبانو پلویانو دغه کړنې کړي اوسېږي، دوی باید راونیسي، محاکمه یې کړي او رسنیز یې کړي چې فلانکي زموږ کسو په فلانکي ولایت کې دغه ظلم کړی دی، د دې په مقابل کې دغه حدود پی جاري شوي دي، تر څو نور ورڅخه عبرت واخلي. که چېرته طالبان ظلمونه کوي د دې پلویان او ورته سنه ویل کېږي او عوامو باندې قانون عملي کېږي، نو بیا هماغه کیسه شلوی د باران ته تخریدم د ناوې لاندې مشبه شوه. دلته خو چې د اوس قاضي به چې دی در باندې ظلمونه کوي.
مننه ښاغلی عبدالله، ستاسو خبرې مو اخیستل. کور مودان چې اشتراک مو کړو پروګرام کې. ښاغلی یوسف امین زازی، تاسو هم یو دقه شاوخوا وخت لرئ چې لطفا خپل وروستی نظر ووایئ.
یو خو د امارت اسلامي نه موږ غوښتنه دا کوو چې د ولس ته د دوی سره د همکاریو د اړیکو منظم یو سیستم ایجاد کړي. دوی متاسفانه دا مسله موجوده نه ده. ما دوه درې وارې شکایت کړی ده، واټساپ کې مې ورته لیږلي دي، لیکن هغه چا غږ مې نه ده پورته کړی او هغه عملي نه دي شوي. ولس هم ولس باید اعتماد تر دی ولس اعتماد پر لاس کې راولي او ولس نامو ایله کوم چې هغه ډار ویره دی منځ ویسي او د دوی سره د همکاري وکړي او داسې ستونزې چې پېښېږي هغه د دوی سره شریکې کړي. دغه یو لوی واټن همدا اوس هم موجود دی، ایله من یم چې امارت اسلامي دغه واټن د منځ ویسي. لکه دوست مو چې ویلي د امارت اسلامي نظام یا د اسلامي نظام په ټولو معنا سره باید په افغانستان کې تطبیق شي. مسئولیت د امارت اسلامي د چارواکو په غاړه ده. دا هیڅ امکان نه لري چې دوی ووایي چې دا شخصي تربګنې دي. شخصي وي که قصدي وي که هر شی وي، دوی مسئول دي. دوی باید د خلک پیدا کړي. او چې د ګنګوسې را جوړې شوي دي، زه هیله من یم چې ډېر عاجله هغه د څېړنه دې وکړي. افغانستان خلکو څه د نتایج او نړیوال څه د نتایج شریک
شي. کور ودان ښاغلی یوسف امینزازی او ښاغلی تواب عبدالله چې په دغه پروګرام کې مو ګډون وکړه. تاسو اورېدونکو هم مننه چې پروګرام مو تر پایه واورید.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.